ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي په دې کې لای کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو غټ کې هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
پامو کړی د خبرنو سرټکو ته د افغانستان د سولې پاړه راتونکو سلور اړخیز غونډه په کابل کې جوړیږي په سواد کې وسلوالو په یوبرید کې دوه پولیس والا وژل دي جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکو بیرته استوي دا هم پوره خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راس پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو باندې روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې دوی مشران د سولې پړاو پر راتلونکي غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د هغه انډول اعزاز چودري کوو همدارنګه د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خیبر ایجنسی د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای باډی ته ستنیدونکو کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي د زیات کړه
سبار چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل علاقې ته نو ټول نه زیات څه مواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځکه چې امن او امان په څنګه کینو تاسو نن د شریشتي نوټیفیکیشن مونږه وکړو ترګرسي روپنې شریشتار تاسو دا باندې زمونږ ته د خپل علاقې مسائل بخښي مونږ په غیر منوي مخه کار کوو
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوی و د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیاتو شول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانستل شي د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر مخام په یو وسلوال برید کې وژل شوی دي د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر مخام ناوخت مشال لړیو تویل د دوی ملګری په ډیری کلی کې پناخه شوی دي
پټیری په مقام باندې تا خوشی پټی دی پاره کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو وشت دي چې دوه په مخه باندې شهیدان شوی دي سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د وسه پورې په سرچ اپریشن کې کسان نیو شوی دي او دا غي نامعلوم مقام ته منتقل شي او هغه انټروګیشن شروع دی
الته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسولیت قبول کړی دی په سواد کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوی دي د کاناډا د بهرانه چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو په افغانستان کې نیول او خوشی شوی دی شپږویشت کلن راډفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی د کاناډا د بهرانه چارو وزیر په یوې اعلامیې کې ویلي د راډفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي د آسټریا چارواکو پرونه ویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خيږي د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو له مخې د پناه غوښتونکو لخوا ترسره شوی د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه دغه په اسانې کړنلارې فشار اچول دي چارواکي ویل چې جرمني څخه د بیرته ویسل کېدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې شپې تنوع خوست دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چارواکي وایي اکثره جواب شوی پنه غوښتون کې افغانان دي پرون د عراق د سرخار بغداد د غنې ګډینه په وډه کسیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو خارنو کې په 14 کې لکته لګا 15 دیش کسانو وژل شو دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړی ورځ و پولیس سوینی شهیدان وای په ختیز بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپک کارولې او له 14 وړاندې خلک برمته کړو په دغه پیخه کې لکته لګا 12 کسان وژل شوی دي امنیت امنیتی چارواکي وایي نګدي په همدی وخت کې ماسپخین محل د عراق په شمال ختیز مقددی سیمه کې په وقافي کې په 14 لکټه لګه شل کسان وژل دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو موټر بم برید کې لکټه لګه درې کسان وژل شول او تنور جوړل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لره کېدل به هیواد د اقتصادي زلا په لوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لره کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدود کړي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه د زونه لري شي. د نوموړي د سرګندونې وروسته لاغه مخې ته راغلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په پراګ کې ویل هغه ته مدلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لري شي. د روسي د ګیس لوی شرکت ګاز فورم پرون اعلان کړ چې د یوکرين په سر د غرب سره د ناندريو با وجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیس د صادرولو کچي 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسي میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې په خواني شوروي اتحاد کې شامل نه او اکثر اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.8 بلیون مکعب متر ګیس پلورل دي چې دا د 2016 کال په پرتله نږدې 12 بلیون مکعب متر زیات دی. د روسیې لخوا د ګیسو په صادراتو کې زیاتوالی د دې باوجود مخې ته راغلی چې په 2016 کال کې د یوکراین د کرایم سیمې د خپلولو او د یوکراین په کورنۍ جګړه کې د بلتون پالو د مرستې په سر په مسکو د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه هم وضع شوې دي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ته کرنسي حال او د سباني موسم حال زمونږ همکار ربیع اکرم خان تاسو ته راوړي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا او 0 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو پاوند په 1.55 روپیا او 0 پیسې او په 1.55 روپیا او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپیا اخیستل کیږي او په 28 روپیا او 0 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 30 پیسې او په 1.10 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 20 پیسې او په 1 روپیه او 0 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپیه 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.3 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبرو بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځي وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او 0 بنو کې 520 او په کوټه کې منفی 2 او 3 وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې غړې په سر کې اول خبرونه د کرنسي بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې بعد غری پټونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلورلخیزي غونډې ګډونوال په دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر امن مذاکرات بیا شروع شي. خو آیا طالبان دې ته تیار دي؟ سیلونکې رحیم الله یوسف زی په اړه وایي.
طالبان نو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل د کور جوړ کو خپل اختلافات ختم کړو. بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکرات ته کېنو کنه کېنو.
د خیبر ایجنسی نه به کور شوی خلکو خپل سیمه ته د ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفون ته جو خو هغه مو چې کندي برداشت کړ او په دې باندې شکر او باز چې خدای په کوز دې مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت مو د سکولونه دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټه د باجوړ او مومندو دورې وکړي خو لستر مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یاد کمیټه ته ویلي
تاسو دیو مخصوص د مراتی افتم بلګ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي نو د هغه ویو ځخله او هغه مونږ باندې واپس راټپي چې هغه داخله کې اختیار غواړي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استادو سلور الخیزه غونډه وکړه چې په کې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په اړه بحث وشو. د غونډې په پای کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې په کې ویل شوی د سلور واړو هیوادونو استادی په دې سلا شول چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سره تړلې دي او دوی به په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنه هڅې کوي. په دې حقلا نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې په پای کې جاری کړې شوی غړي اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د اسیا د کانفرنس کې چې په کوم خبرو اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړولې شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خندانو او مشکلاتو جایزه واخستې شو چې په سیمه کې په تشدد قابو اوموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تیر ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا ده چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراحت ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت اوروس تو ډیر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راوځي.
مهمه خبره دا ده چې دا پروسه د سلورو هیوادونو اوس دی او رسمي بڼه خپل کړی ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم اخودل شوې ده په کابل کې د جنوري 13 او د افغانستان ولسمشر سورج وړاندې ویلیو چې په یو میاشت کې به سلور دغه ډول غونډې کیږي. رتمانه دا ده چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او د هغې معنی دا ده چې زیات رول او د حل هغه کنجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه هیلې شته.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه هارون رشید وایي
د غونډې چې کوم اعلامیه جاری شوې ده هغه کې خو ماغه زړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تخکاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوښتې ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور واڼه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نه شي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
رسیږي. یاد دی وی چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د اسیا غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کول او د دې په موثره انداز سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټې جوړولې شي. دا دی هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي دغه پرونی څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره بلاره هوار کړی. خو کارپوهان بیا وایي په خپلو کې سره وشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کېنول ګران دي. دا راز ځینې کارپوهان بیا دام وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته کېنوي. تفصیل د اسرار العالم ریپورت کوي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې خودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلارې جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو په رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز تر طالبانو کېنول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره وشل شوی دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکرات وکړو که نه. نو هغه کې اوس طالبان منه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکرات وکړي په غواړي چې طالبان یو ډله وي یو هیئت وي هغې مذاکرات کول غواړي نو هغې په یو ځای باندې یو خبره کوي یو ځای ناستي دغه به مشکلات به ډېر زیات وي یعنی دا نه ده چې
خود پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر سعد محمد خان بیا وایي کچری پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضی کیدی شي او اوس هم د طالبانو یو لوی برخه د سولې خبرو ته چمتو ده
پاکستان په فشار واچو ابھی بھائی اول برخا چکم دینا خبر تو تیاری کی اور حالات تقاضم دگا سے چکم دگا نہیں زما بخیر میں پاکستان سے رسم تیار کری دی اور چکم خبر تو تیار نہ دیا تو تیار نہیں ابھی بابا زما خیر پاکستان نہ بابا ہر تو زما خبر معلومات میری خبر تو برخا لے برخا تو طالبان ہو خبر تو تیار ادا لیکن ابھی دا سے خلق چاہیے خبر تو تیار نہیں ادا سے ادا سے ناشونی خبر ہے باقی بھی داسے چکم بازے داسے گروپ نہیں ابھی کے چکم انتہا پسند بھی ابھی فرنج بازے ہوگی نو زما بخیر میں خبر ہے بکی جی
همدار سرګندونې د سیمایزو چارو پور مولای سبزی اهم کوي او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دی چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نشي ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سرا چین سرا امریکی سرا اسوک مذاکرات نکول غواڑی دی بزاری خلاف ہم عملیات کی
خود پاکستان بونو چھرو سلاکار ستاز عزیز د اسلام آباد سلور ارخیز غونډه تا په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې طالبان ډلو تا د مذاکرات تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر جواب مخ کې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو غواخ به خګام نه وي هغه ځا تکړه چې د سلو غختونکو او نه غختونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلن وشي باید د مذاکرات لپاره د هغوی تر هڅونې ورسته وشي
هلتا نیوز ویک مجلې هم د اسلام آباد د دغه سلور الخیزه غونډې په اړه باندې خپل لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په ګډه لیکلې ده د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خبره شوې چې په کې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي زاد او ډوبینز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغوند شوی ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاطه کار واخیستل شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپل خاوره د طالب او حقانی شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسول سوی لیکوالان وای همدې تاریخچه ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یاد پسرلنی جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوه دی او کڅنګه خلزاد او ډوبنز وای دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو لاري ومندل شي خو د پاکستان پوز هیڅ کله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دی کړی لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي دوی وای د دې دوه لاملونه دي لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې لالارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز زیاتوي دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګیای په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د باړې کډوال خپلوسی مو ته د ستنولو او هلته د بهاله اعلان کړي د لړکې پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لوی جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمېر نور بنیادی سہولتونو لپاره جدي ګامونه هم پورته کړي. په دې حق لنور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د ګول پورس د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو، د پارلیمان غړو، پولیټیکل چارواکو، د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالې په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغه جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
ان شاء الله بس داو گنو چې بڑا کلو لو مونږ به دنور غونډه ول تک او کار کې سم غونډه وی دی مونږ په بڑا کې کو او دا ټول مشورون به رخ کې ګوزه به ول تخپل دفتر مې ته جوړوم او ان شاء الله مو ته کې نو سوچ کما مساله په مونږ پیری وی او به مونږ حل کو چې کما په مشورون پیری وی به مشورون حل کړي. اته نه پاز دی بڑی ډیر مسایل دل کڅنګ مرګر یو ذکر وکړو دی بجلی مسالم شته دی ایجوکیشن خوښ کړی تعلیم غټم سلور کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې ته کړای وو چې زه ته ودارې کوم سکول ویرون ګلټور پروت دی یکی نو کا چې مولا دومره تکلیف و داد رسوي نو مو ته بربر ویلی دی کور کمانډر لامی ویلی دی ګورنر لامی ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په 44 کې ځکه چې دا تومره سکول نه ته تیرو پیر دی مې چې ویری ورن چې ویری په دا مشمون ټول خ غډ ور چې ویری پلاس وته په لکه مشوم تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سبال چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل لاندې تا نو ټول نظر ته سموري اوس په تاسو خلکو باندې راسي په هغه ځکه امن او امان په څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږه وکړو ترګرسي روپنی شریشتې تاسو دا شریشتې کردار دې زړه ضروري چې هغه مخ کې سبا کې د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو ټول زمانه باغی باندې خپو دی دا راځي مونږ ته د خپل علاقې مسائل به خي د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ تر راځي هغه به
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنې دوه باړې خلاصولو ته ډیر خوشاله دي خو هلته د ځنې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادی سہولتونه ورکړی شي. په دې حکله د باړې او تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی، بدنی، هر کس تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس د مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی کابو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې مو د سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تر کې نسل چې کندي د مو د ټول پاتې شو 15 پک کله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دی دا چې وشي بجلی ضرورت دي دا چې وشي څنګه د مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بو مونږ نو بس نشته راي نو موږ دا وړو چې موږ ته ټول شوینه برابر شي دا بجلی کم دی ابو دی کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې رئیس د باړې زیاتره کې بلی خپل سي متاستنې شوې دي او حکومت د باړې سپاه کې بلی د ستنې دو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبرورۍ وړمبه نیټه نه د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې خوښه و کاله د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړای شوې او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی کوي. خواته د قبایلی سیمو خلک مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په دغه سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټه هم جوړه کړې، خو قبایلی خلک د دې نه مطمئن نه ښکاري. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسی په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنکړل شو.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون د دې اف سي آر او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو به هر څوک هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاګزي په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند جنسي په غلنۍ کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټه کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما ته دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه غونډې د تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوې، هلته د احتجاج ذکر شو. نو دلته بیا مخه شي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوي؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زمونږ د معاشري د قبایلي سیمې یا د مومند جنسي ټولې طبقې ناستې ټول خلک ناست وي، یا تاسو را پاسئ موږ سره وزې په روډ باندې کېنئ، زمونږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي. نو د هغې ویوز اخلئ او هغه موږ باندې واپس را تپئ چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې کیږي. د یاد ایجنسی اوسیدونکو ایډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقيقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي قبایل ولس چې دي چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسوران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي. نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوي په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان لپاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو. نو مطالبه زمونږ دا ده چې کوم زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کومې پرېشنې شوي، په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي. نو چې کوم اس کوم هغه ته 5 لک روپۍ ورکې شي چې یو ګاډۍ خو ته ودرې چې ماښام له خو تخپل بچی لري رزق ګټي. درې مو مطالبه زمونږ دا ده چې موږ انسان یو د دې ریاست شهريان یو، موږ ته د ملک په اړه د لکه چې د اپیل حق راکړل شي. په ټول ملک کې بنديتي الیکشن وشو، نو موږ هم د بنديتي الیکشن مطالبه کوو.
نو موله زیاتوی د لړکې تر ټولو مهمه خبره دادا چې د آئین په 220 وختمه دفعه کې بدلون وشي. د سره بعد د قبایلی سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټه لپاره د قانون سازي جوګه شي. د یادونه ولدا چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه نه
ډیر سخت روان تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کې دونکې دي د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې ځاورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو به د رواني میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تڼې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې او خوشې شوې ده. شپږویشت کلن کولن راتفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راتفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په وډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو څو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکار نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل مطبوعاتو کې کم اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. سراج ظهیر د اسلام آباد نه د دغه اداریو د ځنې مهمو برخو غټ کې اوروي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریو کې په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده او لدې به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوې دي. اداریو وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی ټولګوندي زغونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبې اتفاق کړی وو، خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کوم چې تر ننه روانې دي او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټولګوندي زغونډې را بلي. عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټي هم په دې مسله باندې ټولګوندي زغونډه را وبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمنه جوړه نه کړي، نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټولګوندي غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغه عمل وکړي، چې دارنګ د دې صوبو تحفظات هم لري کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي اجرس پڼ خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی دا کده سعودي عرب سلامتي ته خطر سر را پیدا شنو پاکستان بور سره اوګه اوګه ولاړوي. همدارنګ د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ویلی دی چې د سعودي عرب سلامتیا ته خطر ور پیښ شو نو پوره پوره جواب به ورکولې شي. درې مخ کلی کې د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دې لړکې خپل کردار ولوبوي. ادارې زیاتوي تر څو چې په دې معامله باندې د پاکستان د دریز تعلق ته نو دې کې د ځمکني حقایقو ادراک شامل دی. خو مسلمانان نړۍ له پکار دي چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیلمنه ده چې په اسلام آباد کې د سلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بند لارې پرانستلی شي، خو واشنگټن پوسټ بیا هم دې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو او خبرې ټولې د هغې په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې ګڼي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع سلور اړخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودریدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې وسه وروسته لاغي ودریدلې وا چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر مولا محمد عمر دوه کل وړاندې مړ شوې ده. لدی سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ ډلې ټپلې جوړې شوې. ورسپانه لیکي کابل لګه تملري چې د اسلام آباد خبرې به لوی برې رامنځته کړي، خو وایي د دې مخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته تمه کېده. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د سلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو سلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر وو. د ورځپاڼې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه وو، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله د نوموړي سورې په غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د مولا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای مولا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خرګوټی ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړې وو چې که یاد خار ته په فوري توګه خوراکي مواد ونه رسول شي نو د غلطه به ګڼ شمېر خلک د لوګې مړ شي. مزایا خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه کې گیر دی. رضوان مراد یې په اړه د اسوسییټډ پریس دا ریپورت وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابن کړي ګڼ شمېر کسان د قاتل عمل مړ شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولیس ته نږدې پروت دی شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامداره مرستې ورسیږي. په سوریا کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږی کوونکی ویلي دا مهال په مزایا ښارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته غوږیږي. د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په ونډه کې په ایران تور پورشه چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حق لا د مشال ریډیو د مرکزی سانګې ریپورت درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې لمخه هر هیواد په ملک دننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موارده. خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکام شوي وو. خو په دغه غونډه کې یوازنې هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلک خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسلواله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خوشنۍ دی ویلې شوې. خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پری کړې دي. بل خو د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویل دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکیچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. خغلی ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکیچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر تر هر بدرنګ زکدا چې دا غه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د قبایلی سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی شوي وو. خو دوی وایي چې تر دې د مې نوکرۍ پخې نشوي. د استادانو پرون د پیښور کلس پریس کلب مخې ته د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي ناست وکړه چې تفصیل یې د خالد خان ریپورت کې ورو. دغه ریپورت د احتجاج کوونکو په غوږونو شروع کیږي.
انصاف دو،
انصاف والو،
انصاف دو
دا گل پورس کبالیسی کالجونو کی په عارضی توگا استادانو د پیښور پریس کلب مخیتا احتجاجی ناستا اکڑا او دا خیبر پختونخوا حکومت او دا فاٹا سیکریٹ لوڑپورو چارواکو نے غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری دی پخې کړي او د دوی بندې تنخواګانې دی خلاصې کړي. دا فاٹا ایڈهاک لیکچرر اتحادیې د سوري لاندې دغه احتجاجی ناسته کې زنانو او نارینو استادانو ګډون وکړو. په دې مهال د اتحادیې صدر افسر خان اویل د کال 2011 نه دوی د قبالي سیمو کالجونو کې په عارضي توګه نوکری کوي او کچري حکومت د دوی نوکری پخې نه کړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې ایڈهاک بندے اپائنٹمنٹ شے ہو او ہر کال مونږ ته ایکسٹینشن ملاوی گی. مونږ نمخ 2010 کے پہ ایڈهاک بندے صوبائی حکومت لیکچرران اغستی ہو آگے پہ 2014 کے ریگولر کرل او آگے وقت مونږ سره دا وعدہ اکڑا چې تاسو به هم ریگولر کو. اوس ستمبر 2015 نا زمونږ چې کم سیلریز دی اغه هم بندي.
دا فاٹا ایڈهاک لیکچرر اتحادی صدر زیاته کړه دا سات پټول فاٹا کې 215 لیکچرران په عارضی توګه نوکری کوي چې سل پکې زنانا د کالج استادانې هم دي. په دې مهال یو زنانا احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
نو مونږ دا دې چې مونږ تاسو ایکسټنشن هم راکې ریګولرایزیشن هم راته راکې ځکه چې زموږ سیلریز هم بندي او مونږ بیا هم ریګولر سرویسز کو په فاٹا کې.
دا شان یو بل احتجاج کوونکی لیکچرر روای یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبالی سیمو کې د تعلیم عام کولو داوی کوي او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
زمونږ په بیس د فاٹا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي. صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دي د موږ سره وابسته زمونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دي. ولې چې د هر یو کالج کې تقریبا 15 16 ټیچرز نه دي. ایون داسې کالجونه هم پکشته چې هغه ټوټلی په ایډهاک بیس باندې دي.
دا یادونه ده چې دا فاٹا ایڈهاک لیکچررانو د دین وړاندې هم دا پیښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولې وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکی وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې ورزو. افغانستان ته په دغه هیواد کې په اول وار د پروموټ په نامه له یو روزنیز پروګرام څخه باندې 300 افغان میرمنې او جنکۍ فارغ شوې. دا پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي مرستندویا ادارې USAID لخوا پیل شوې ده. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی هله خدا چې افغان میرمنې او جنکۍ د پروګرام از دکړې په ټولنه کې د مثبت او بدلونونو لپاره استعمال کړي. تفصیل د خان محمد اسین په ریپورت کې اورو.
که څه هم افغان مېرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مېرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغ شو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد د پټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسو هڅه کړئ چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړئ. تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقی باسون هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی په تاسو کې ځینې د تشبث لیوال دي، نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ.
اقتصادي تهم فعال داشته باشید.
افغان مرمنو جنو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوال پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته پیل شوې ده. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شو خزو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفی اختر شکری په نامه یوې نجلۍ آزادی راډیو ته وویل
ډېر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نه وکړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نهفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي او زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15,000 ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دی وویل له دې جملې څخه به 15,000 ښځې چې عمر یې له 300 څخه تر 150 کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلق وای د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملی او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او دا هم د مشال ریډیو د نن سهارنو خبرونو د اخیری غړی اخیری ریپورت. د راه نجات شورا په نوم مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکیچن حالت نه وباسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رکبی.
دراهی نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر اغا په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمهیز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
د خلاصون د لارې په نامه باندې قومونه نشته کو مدغه د فارې درجه بندي وکړو. بیا وروسته تر هغه یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کوم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، با نفوذ اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړ کړه، د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې سرتاسري شورا یې هغه به راټولوو د فارې دي چې د افغانستان مشکل افغانان خپل حل.
دا چې دغه حرکت موخي سدي، د یادې شورا یو تن بنسټ ایښودن کې غړي اجي عبدالودود صدیقي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د شورا مخه هدف دغه دی چې په افغانستان کې د اوسنۍ مشکلات، تکلیفونه، جنگونه، اختلافونه پای ته ورسي او د ملت منسجم شي، یو شي، تصمیم ونیسي او خپل سرنوشت خپل باندې تعیین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولازمره چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آگاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي، ولس د شورا سره ځان یو کړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد وکړي. دغه شوراګانې به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یاد شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
جدا بن شو
من بے وفا بن شو
دو خیر اخیار پو قصو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقتنا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سپادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشما
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نچکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی دم لنگانو پرنگ
دلی ونیانو پرنگ
یو زی بلو بے کاؤ
دماشو مانو پرنگ
زانگو یا بل پا
هر د مینه لکه یو هر د مینه تیره خبر تیره
دوله مکر له هری
نبی لو زونا کو
نبی خبر دیری
د محبت په دستر کړو با قرار د مینه با قرار د مینه بلخور جوڑم
دبنگڑو شور جوڑم
تیرا خیستہ خارے گی
لا سنگار نور جوڑم
چلی بجر بنا کرو مونگا انکار دمینے مونگا انکار دمینے یوز حسین جوڑم
پرو بدمین جوڑم
بے محبت جوڑم
دلون
نشتا